السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي نړیوال ټولنې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع له پامه غورځولې. دا راپور نو وروسته راځي، خو په دې ساعت په خبرونو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او دوام لپاره سیمه ییزې سلا مشورې ترسره کړي. ښاغلي متقی دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په کابل کې د سیمې د هیوادونو له یو شمېر سفیرانو او ډیپلوماتیکو استازولیو له سرپرستانو سره په غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، په غونډه کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکیه او اندونیزیا لوړپوړو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د افغانستان اکثره ګاونډیانو د طالبانو د واکمنۍ په نږدې 2.5 کلونو کې له دې هیواده د امنیت او مخدره موادو د قاچاق په ګډون د ځینو ګواښونو په وړاندې تل اندېښنې څرګندې کړي. سره له دې چې د سیمې اکثریت هیوادونو د طالبانو له حکومت سره سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي، خو تر اوسه یې د هغوی حکومت د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی. د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان ښځو او نجونو د تلپاتې ځواک ستاینه وکړه. د سفارت پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په 2023 کال کې له افغانستان سره د تعلیم په برخه کې د 50 کلونو لپاره د 90 میلیونه ډالرو مرسته ژمنه وکړه. سفارت که څه هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړې د لګول شوو محدودیتونو یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي چې متحده ایالات غواړي دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې ټول نجونې او هلکان د باکیفیته زده کړو له حق څخه برخمن کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستندوی صندوق یونیسف په وینا په اوس وخت کې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته تللو بې برخې دي، چې څه باندې 6% نجونې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره یو ان او ډی سی وایي اوس وخت دی چې د افغانستان د خلکو چې له مختلفو بحرانونو سره مخامخ دي لاسنیوی وشي. د افغانستان لپاره د دې ادارې مشر انوبا سود پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د کوکنارو له کار څخه د بزګرو د منع کولو، د اقلیم د بدلون او هیواد ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو اغیزې او هم د نشه یي توکو پراخ استعمال ټول د دې سبب شوي چې د افغانانو جدي اړتیاوې زیاتې شي. میرمن سود په یو ویډیو کې چې پر دې پاڼه یې خبره کړې د نورو ستونزو ترڅنګ ویلي چې د کوکنارو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا د 2023 کال بندیز د دې سبب شوی چې بزګر د خپل عاید ډیره برخه له لاسه ورکړي، او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوی وچکالۍ هم د بزګرو پر کرنیزو محصولاتو او مالدارۍ ډیره ناوړه اغیزه کړې ده. د غزې په خان یونس کې د ملګرو ملتونو د زده کړې یو مرکز چې زرګونو بې ځایه شوو پکې پناه اخیستې د اسرائیل تر حملو لاندې راغلی، چې د دې مرکز د مسؤلینو په وینا ډیر تلفات یې اړولي دي. په غزا کې د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې پر دې مرکز د اسرائیل له حملې وروسته په څو ودانیو کې اور لګېدلی او د دې ویره شته چې خلکو ته به درانه تلفات اوښتي وي. په غزا کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو پر خان یونس د بریدونو په جریان کې په غزا کې روغتونونو ته لارې او هم د جګړې له سیمو د خلکو د تېښتې لارې بندې کړې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې په دغه برید کې په نښه شوی ځای د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګریزه ډله بولي یو مرکز و. خان یونس چې په دې وروستیو کې پرې د اسرائیل پوځ بریدونه زیات کړي د غزې د مرکز جنوب ته په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. د اوکران د استخباراتو مرکزی اداره وایي په دې اړه کره معلومات نه لري چې د روسیې په لویدلې الوتکه کې څوک سپاره وو. د راپورونو له مخې د روسیې یوه پوځي الوتکه پرون چهارشنبه اوکراین پورې ته څیرمه بلوګراد سیمه کې راوغورځېده او سپاره ټول کسان پکې ووژل شول. او ټاکل شوی چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډله سبا جمعه له نیپال سره لوبه وکړي. دغه لوبه به د جنوبي افریقا په ایست لندن کې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. افغانستان تر اوسه په دې جام کې له پاکستان او نیوزیلند سره لوبې کړي چې دواړه یې بایللې دي. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره نړیوال جام د 13 جنوري په 19 جنوبي افریقا کې پیل شوی او 14 ټیمونو پکې ګډون کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به د سر راپوردار واخلو چې د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي نړیوال ټولنې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع له پامه غورځولې. دغه سازمان یو لوړ پوړی غړی ویلي افغانستان کې ورځ تر بلې نجونې او میرمنې د حاکم حکومت لخوا ځپل کیږي. دغه نیوکه داسې مهال کیږي چې پرون د تعلیم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. یو شمېر نجونې هم دغه وضعیت دوام ډېرې ناهیلي کړي. تفصیل په دې راپور کې له نوریاس نوریا اورو.
د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون چهارشنبه د جنوري له 23 سره برابره وه، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د انتقادونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار وویل چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر ښځو او نجونو فشارونه دوام لري، خو نړیوالو هم د افغان ښځو له مسلې ځان شاته کړی دی. هغې دا خبره بېګانه وخت ازادي راډیو ته وکړه او ویل
There's absolutely nothing to celebrate in Afghanistan on
World Education Day. It's nothing more than that Afghanistan ki di dasta pinari wala uraz wal mantashi haqiqat ki tola nari bayat sharam ehsas ukti se kasani das mahal shata kade che de wahi wa tolin june uswani khazi la miyash law kanun rahisi la stak vilay pati shwidi ko tola ki da taliban ul khwa de khazon june da zapulo patras ki da iqdam ham turu sa amali shway aw la pasi prakh shway
هیدربار هم دارنګه وویل چې د طالبانو د دا ډول اقداماتو په وړاندې د نړیوالو غبرګون په نه لیوالتیا او خپل حال ته د چارو په پریښودو پورې محدودیږي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم بندې کړې. طالبانو تر اوسه د ښځو پر زده کړې د لګول شو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د نړیوالو پرله پسې غوښتنې له پامه غورځولې او هم د دې هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان به کله ټول ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلینو پرون چهارشنبې په کابل کې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې په افغانستان کې د زده کړې د بهیر د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې، خو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د نجونو او ښځو د زده کړې موضوع هېڅ مطرح نه شوه. دغه ګونګ حالت هم ډېر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. منیجه الکوزی چې واک ته د طالبانو د رسېدو په مهال په لسم ټولګي کې ووایي نه پوهېږي کله به هم خپلې نیمګړې زده کړې بشپړې کړي که نه. دا چې دو نیم کاله کېږي چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي دا ډېره دردونکې ده. تر ټولو بده خو لا دا ده چې موږ د ژوند له هدفونو لرې پاتې شوي یو. زما په څېر په زرګونو نور نجونې هم له زده کړې او خپلو هدفونو لرې پاتې شوي دي. نور د دغه وضعیت زغمل ډېر سخت دی. د یلدا نیکزاد په نوم یوه بل نجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په مهال په یولسم ټولګي کې ووایي که طالبان هر ډول یونیفورم یا جامې ټاکي دوی ورسره ستونزه نه لري، خو د ښوونځي ورد بیرته ورته پرانیزي. پرون چهارشنبه د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا هم یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه وکړه او وویل چې تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بنسټ دی او ټول نجونې هلکان ښځې او سړي باید له دغه اساسي حق څخه برخمن وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا په اوس وخت کې په افغانستان کې 3,000,000 ماشومان له ښوونځي بهر پاتې دي چې څه باندې 60% نجونې دي. د نجونو پر زده کړې د طالبانو د بندیز له دوام سره به د هغو نجونو شمیر لا زیات شي چې له زده کړو محرومیږي، ځکه تر شپږم ټولګي پورې زده کړې د نجونو لپاره وروستی حد دی او له هغې وروسته دوی په کور کې نیول کیږي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د دغه ولایت پر سلمانیانو ځینې بندیزونه لګولي. په مرکز کابل کې بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې داسې څه امر نه دی شوی. نور لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د یوې شپږمدیزې اعلامیې په خپرولو سره په هرات ولایت کې پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولي دي. په دې اعلامیه کې چې د خپرېدو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده، ویل شوي چې د نارینهو ګیرېدې له یوې قبضې نه لنډیږي، د سر ویښتان دې هغسې نه اصلاح کیږي چې په دې اعلامیه کې د اسلامي شریعت خلاف ښودل شوي، او دغه شان د سړیو عروضی دې نه ټولیږي. په ټاکلي وخت د لمانځه ادا کول، په سلمانیو کې د موسیقۍ او سندرو نه غږېدل، او هر ډول زیرو عکسونو او تابلوګانو لرې کول هم د دې اعلامیې د مادو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر خپلې ایکس پاڼې دغه اعلامیه جعلي او د مورزینو کار بللی، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر عزیز رحمان مهاجر په هغه ویډیوي کلب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دا محدودیتونه تاییدوي. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي:
څنګه داسې اصطلاحات شته چې لویدیځه نړۍ کفار او کوریایی کاروي، دا نوي ځوانان هم د سر ویښتان هماغسې جوړوي. دوی ته داسې مواد ورکړل شوي چې د سر ویښتان باید نور هغسې جوړ نه کړي لکه نور یې چې جوړوي. موږ خپله ښه کلتور، دود او اصطلاحات لرو، هغه باید وکاروو چې د موږ له اصولو سره سم وي. ستونزه نشته، نو ځکه دوی ته اعلامیه ورکړل شوي چې ږیره ونه خرئ او نه د له قبضې څخه لنډوي.
په همدې حال کې د هرات ولایت یو سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د دغو بندیزونو پخلی کوي، او د دې بندیزونو د بد اغیز په اړه د خپل کار راتلونکي ته اندېښمن دی. نوموړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امر بالمعروف نهی عن المنکر هم مسلمان
ټول مسلمانان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري. وایي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرته نه کیږي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي او مخته لاړه شي. موږ ته یې دا توصیه کړې چې که تاسو ګیره وخرئ، پر سر لیکې واچوئ، ویښتو ته سټایل ورکوئ، نو تاسو کفارو ترمنځ څه فرق پاتې کیږي؟ د کفارو سره هیڅ توپیر نه لرئ.
یو بل سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
یې ستایلو اگه کم شود،
که دا سټایلونه کم شي زموږ په کار به خورا لوی اغیز وکړي، ځکه چې زموږ کار ټول د ورځې په سټایل پورې اړه لري. ممکن زموږ مشتریات 50% کم شي او موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو.
خو د هرات ولایت یو ځوان بکتاش د دغو بندیزونو په غبرګون کې له موږ سره په خبرو کې وویل:
داسې نه ده، هر څوک خپل ذوق او سلیقه لري چې باید په خپل نظافت او پاکۍ ته ورسیږي. هو، په قرآن کې هم راغلي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده. موږ په خپله پوهیږو چې ګیره ساتل ثواب لري خو ګناه نه ده، مګر داسې ښه نه ده چې دوی په زوره پر یو شخص مني.
د هرات ولایت سلمانۍ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپلو کارونو پر وړاندې په داسې حال کې دغو بندیزونو ته اندېښمن دي چې مخکې د دغې ادارې لخوا د نارینه و خیاطانو په کار چې د ښځو جامې یې ګنډلې هم بندیزونه لګېدلي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
نن د جنوري 25مه پروسا کې د ازادي رادیو د خبريالې آلسو کورماشو یو د توقيف سل ورځې پوره شوې. نو موري چې د روسي په وزندان کې ساتل کیږي وایي د غیر عادلانه توقيف سل ورځې پوره کیږي، خو د وضعیت په سختۍ زغملي. روسیې تر اوسه له دغې خبریالې سره د لیدو او له هغې سره د مشورې لپاره د امریکا درې غوښتنې رد کړي. جزئیات له نوریاس نوریاو.
د ازادي راډیو خبریال آلسو کورماشوی وایي چې د روسیې په کازان ښار کې په یو توقیف کې ساتل کیږي، وایي په ټول ژوند کې خلکو ورته ورونه پرانستي، او وروسته د ورونو پرانستل پیل کړل. لومړی د خپلو ماشومانو او نورو نږدې خپلوانو پر مخ، او وروسته یې هم د نورو هغو لپاره چې د دې مرستې او ملاتړ ته اړتیا درلوده. میرمن کورماشو یو واچ د توقیف په دې موده کې د خپل کورنۍ ملګرو، همکارانو او نور خلکو لخوا لیکونه ترلاسه کړي وای. که دغه لیکونه نه وای نو یقینا چې ژوند به دلته ډیر سخت و. د آزاد اروپا آزادي رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وای ان یو ورځ هم په غیر عادلانه توګه د زندان تر شا ساتل کېدل یوه تراژیدي ده. خو دا چې په ناحق یو امریکایي تبعه د سلو ورځو لپاره د روسیې په یو زندان کې ساتل کېږي، دا د قهر وړ ده. کورماشه یو چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې نیول شوې، لومړی په دې تورنه شوې و چې د روسیې حکومت دی و بهرني اجنټ په توګه د ثبت لپاره غوښتنه نه ده وړاندې کړې، او دوه میاشتې وروسته د روسیې د پوځ په اړه د درواغو په خپرولو تورنه شوه. د
د ازادي راډیو د راپور لمخه د لومړی مورد لپاره په روسیه کې تر 15 کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوی او په دوهم مورد کې هم تر 10 کلونو پورې. په خپل کورماشي او ازادي راډیو دغه تورونه رد کړی او ویلي دي چې موسکو نوموړي ته د خبریالۍ د کار په خاطر سزا ورکوي.
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته.